نومان شنواری، عضو دفتر انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمد زی بودن. تشکر از شما.
از دې رادیو اورې د مازیګر څلور بجې شو په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزه نوري هر کله یې کوم په دې خبرونه کې اورې چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې کچېرې راکټي حمله پر دې هیواد همداسې دوام وکړي نو ناسم عواقب ولري. پر ځینو نورو د افغانستان پر ځینو موضوعاتو مهم راپورونه او مطالب راغون کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي د افغانستان پورې ته نږدې قبایلي سیمه کې نن په یوې دقیقې هوایي حمله کې د وسله والو د مهمو قمندانانو په ګډون لږ تر لږه دوه دېرش کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن موسکو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات دي نه ګډوډوي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، اسدالله لودین د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي. بله قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې معلومیږي چې کومه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده، د افغانستان کورنۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د بدخشان په یمګن ولسوالۍ کې چې تېره ورځ طالبانو ونیوله عملیات روان دي. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ په ودانۍ کې په انتحاري حمله کې دوه تنه وژل شوي او د ولسوال عبدالخالق معروف په شمول نه نور ټپیان دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو د ثبت موده څلېرویشت ساعته نوره هم تمدید کړه. خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان په یمګان ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د دې وزارت ویاند مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل پرون د ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې او د خلاصون لپاره په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. د بدخشان چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو په یمګان ولسوالۍ کې لس پولیس ژوندي نیولي او پنځه څلوېښت نور هم د دوی په محاصره کې دي چې د برخلیک په اړه تازه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د خبر په اړه جزئیات په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ په ودانۍ کې په انتحاري حمله کې دوه تنه وژل شوي او د ولسوال په ګډون نه نور ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد زیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دا انتحاري حمله نن یو ولس بجې وشو چې په وژل شویو کې د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان او د هغه یو ساتونکی شامل دي. عبدالزی وایي د حصارک د ولسوال عبدالخالق معروف روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د دې انتحاري حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د شکایتونو د ثبت موده څلېرویشت ساعته نوره هم تمدید شوه. دغه کمیسیون ویاند نادر محسینی نن خبریالانو ته وویل چې د ولایتي شوراګانو کاندیدان کولی شي د سبا ورځې تر دولسو بجو خپل شکایتونه دوی ته وسپاري.
بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی
د انتخاباتي شکایتونو د خپل کمیسیون د پریکړې لمخې دا موده څلېرویشت ساعته نوره هم تمدید شوه. د ولایتي شوراګانو کاندیدان فرصت لري چې په ټول افغانستان کې تر سبا دولسو بجو پورې خپل شکایتونه ثبت کړي. محسن ویل تر اوسه پورې درې سوه شکایتونه له دوی سره ثبت شوي چې ډېرې له هرات څخه دي او د ابتدایي نتیجو د اعلان په اړه شوي دي. او د جمهوري ریاست په لومړي دور کې کاندید داود سلطانزوی په دویم پړاو انتخاباتو کې له اشرف غني احمدزي څخه نن ملاتړ اعلان کړ. ښاغلي سلطانزوی په کابل کې په همدې اړوند جوړې شوې غونډې ته داسې وویل:
مطمئن
صاحب برنامه‌های ډاکټر صاحب میتونه دوی موږ ډاډمن کړو چې ډاکټر صاحب دغه پروګرامونه تر رسیدګي کولای شي. د قانون حاکمیت پرامنځته شي، انحصاري او سهامي شرکتونو مخنیوی به وشي او پی وی سمې حکومتداري سره به وکولای شو د افغانستان خلک نوې داسې راتلونکي سره مخ شي چې حقداري وي. په همدې حال کې د ځوانانو د ملي پیوستون د ګوند مشر جمیل کرزی نن د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې له کاندید عبدالله عبدالله څخه ملاتړ څرګند کړ. غلغه شیرزی او زلمی رسول د جمهوری ریاست دوه کاندیدانو چې له دې مخکې له عبدالله عبدالله څخه ملاتړ کړی وو. دغه راز د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد له دې وړاندې له اشرف غنی احمد زینه ملاتړ څرګند کړی وو. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جان قالکو زید راوروي.
له صفی الله ستانک زینه مننه چې د افغانستان مربوط خبرونه وړاندې کړل. اوس هم د سیمې یو نړۍ څو مهم خبرونه واوري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه کې نن په یوې دقیقه هوایي حمله کې د وسله والو د مهمو قمندانانو په ګډون لږ تر لږه دوه دېرش کسان وژل شوي. چارواکو فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي د شمالي وزیرستان په دې سهارنۍ حمله کې د وسلوالو سنګرونه په نښه شوي ول. په عین حال کې سیمه ییزې خبري رسنۍ وایي د پاکستان پوځ تېره شپه عملیات وکړل او له اتیاو زیات وسلوالي ووژل. راپورونه وایي د پاکستان د پوځ جنگي جټ او هلیکوپټر الوتکو د میرانشاه، میرعلي او بویا په ګډون په یو شمېر کلو او خارګوټو بمباري کړي. د سیمې اوسیدونکو ویلي یو شمېر کورونه وران شوي او بیره ده چې خلک به تر خاورو لاندې وي. سړکونه بند دي، په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګول شوی او په سیمه کې د لیسو او کالجونو د نن ورځ امتحانونه لغوه شوي دي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ نن په شانګهای ښار کې د آسیا د امنیتي غونډې د پرانستلو پر مهال د تروریزم ضد جګړه کې د نږدې همکارۍ غږ وکړ. شی د آسیا د همکارۍ او اعتماد جوړونې د څلورم کنفرانس په پرانستونکې غونډه کې وینا وکړه. د چین جمهور رئیس وویل په غونډه کې ګډونوال مشران باید زموږ په امنیتي برخه کې نوښت وکړي، د نوې سیمه ییزې امنیتي همکارۍ نقشه برابره کړي او په ګډه د آسیا د امنیت لپاره مشترکه ستراتیژي جوړه کړي. په غونډه کې د نورو مشرانو په ډله کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم برخه اخیستې ده. د آسیا د همکارۍ او اعتماد جوړونې کنفرانس د 1990 لسیزې په لومړیو کې جوړ شوی او غړي هیوادونه په آسیا کې د سولې د پراختیا، امنیت او ثبات د همکارۍ لپاره څو ملیتیزه غونډه بولي. د شپږشتو کړو هیوادونو په دې ډله کې چین، مصر، ایران، پاکستان، روسیه او ترکیه مهم هیوادونه دي. د امریکا متحده ایالات پکې د نظر ونډه لري. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک د اداري فساد په تورونو په درې کاله بند محکوم کړ. د قاهرې د نن ورځې محاکمه کې د مبارک دوه زامن جمال او اعلی هم هر یو په څلور کاله بند محکوم شول. مبارک محکوم شو چې د جمهور ریاست د ماڼۍ په بیا رغونه کې 18.6 میلیونه ډالره اختلاس کړی. مبارک او زامن یې د غراز 3 میلیونه ډالره نقدي جریمه شول او محکمې حکم صادر کړ چې 18.6 میلیونه ډالره به بیرته د دولت خزانې ته ورکوي. شپږتیا کلن حسنی مبارک د غراز د 2011 کال مظاهرو په جریان کې چې دی له واکه لرې کړ د اعتراض کوونکو په وژنې هم تورن دی. د مبارک ځایناسته محمد مرسی د تیر کال جولای میاشت کې له سترو مظاهرو وروسته د پوځ لخوا لرې شو. په مصر کې به د مې په 6 او 7 د جمهور ریاست نوي انتخابات وشي او تمه ده چې د پوځ مشر جنرال عبدالفتاح السیسی وګټي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن مسکو ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات نه ګډوډوي. بایدن چې په بخارس کې د رومانیا د جمهور رئیس اترایان باسیسکو په څنګ کې ولاړو په خبرو کې وویل موږ باید پر مسکو باندې د بندیزونو لګولو په کار کې پوره ژمن اوسو. د زیاته کړه که چیرې د اوکراین د مې د 15 نیټې انتخابات ګډوډ شي دا بندیزونه به نور هم سخت وي. د امریکا مرستیال جمهور رئیس یو ځل بیا د ناټو د 15مې مادې د ژمنې پخلی وکړ او زیاته کړه په کریمیا باندې د روسیې یرغل چې د ناټو د غړي هیواد رومانیا له پولې څخه له 200 کیلومترو لږ واټن لري ښیي چې دا ماده ولې لا هم اړینه ده. جو بایدن له رومانیا نه مننه وکړه چې دفاعي بودجې د خپل ناخالص کورني عاید د فصلو کې 2 زیاته کړې ده. د رومانیا جمهور رئیس باسیسکو د اوکراین د بحران په اړه د امریکا د هغه چټک غبرګون مننه وکړه چې په سیمه کې هوایي ځواک ځای پر ځای کړ. د امریکا مرستیال جمهور رئیس د مالدووا چې له اوکراین او رومانیا سره ګډه پوله لري د خپلواکۍ او ملي حاکمیت ملاتړ څرګند کړ. له دې هېواد څخه روسي ژبې سیمه ترانسنیستر په 1990 کال کې جلا شوې وه او لانجه تر اوسه روانه ده. او د تاجکستان پارلمان د دې هېواد په جزایي قانون کې یو نوی ماده ورزیاته کړه او له مخې به هغه اتباع په جنایي جرمونو محاکمه کېږي چې له هېواده بهر پوځي شخړو کې برخه واخلي. د تاجکستان د عدلي وزارت مرستیال عبدالمنان حالیکوف ازادي راډیو ته وویل دا نوې ماده د دې لپاره تصویب شوه چې د سوریې له اسلام پالو وسلوالو سره د تاجک اتباعو د یوځای کېدو مخه ونیسي. ویل کېږي چې د 190 تنو تاجکستانیانو په ګډون په سلګونو آسیایان په سوریه کې دي او د وسلوالو په څنګ کې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت پر ضد جنګیږي. تر اوسه 4 تنه تاجک وسلوال په سوریه کې وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس د افغانستان د 2 مهمو ښارونو د هوا حالات واورئ.
سلام د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات اټکل ته راغلی چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې مترا لیږلي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه لس اسماني نیمه وریځ خول شوه. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه ولس اسماني برکودل شوه. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه او اسماني لمر ده. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه ولس اسماني نیمه وریځ او د پزینو ځینو کې د ورخت اټکل شوه ده. او په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه یو شت اسماني برګ ده.
د افغانستان کورنی خبرونه نړیوال خبرونه د غراز د افغانستان د هوا د حالات اټکل مول ازادي رادیو واورید. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2 شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خبرونه کې په اف ام 0.15 څپه هم اوریدلی شي. ولر په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د پاکستان لوري پر افغانستان د راکټي بریدونو په اړه هغه هوا ته خبرداري ورکړ.
برشان گوش زد میکنیم که در صورت دوام هر نوع عواقب ناگوار مسئولیتش به دوش نظامیه پاکستان خواهد بود.
د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو طالبانو څخه د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي.
د پولیسو سره ارتباط قطع شوی و زمونږ د ملي اردو د وسلوال پوځ ځواکونه هلته رسېدلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت وغوښتل چې د هغو افغانانو سرنوشت معلوم کړي چې ویل کېږي د ایران لخوا د سوریې جګړې ته استول شوي دي.
دا د نړیوالو قوانینو څخه خلاف دی. د دولت مشرتوب په دې مسله کې باید یو تداخل ولري.
پر شمالي وزیرستان د پاکستان د هوایي ځواکونو د عملیاتو او دغه راز د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن د وروستیو څرګندونو په اړه هم اوري چې موسکو ته د اوکراین د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو پر ضد خبرداری ورکړی. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوري. د اساسي او بشري حقونو په پروګرام کې د محکمې په جریان کې تورن کس د چوپتیا یا څه نه ویلو د حق پر مسئلې خبرې شوې دي.
د حق لري چې د کشف په مرحله کې پولیسو ته، د تحقیق په مرحله کې څارنوال ته، او په قضایي جلسو کې د چوپتیا غوره کړي.
د مخکښو خوځو د پروګرامونو یو بل لړۍ هم خبرېدو ته چمتو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ که چیرې راکټي حملې پر د هیواد همداسې دوام وکړي نو ناسم عواقب به ولري. محمد عمر داودزي نن په کابل کې په یوې امنیتي غونډه کې وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوستو د پاکستان راکټي حملې ډېرې شوې دي. ده زیاته کړه چې د پاکستان پوځ باید په دې برخه کې د افغانانو زغم د هغوی کمزوري ونه بولي. تفصیل یې له کابل د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د پاکستان د راکټي بریدونو له امله افغانان پوزي ترغلي او که دوام وکړي نو پر وړاندې به یې تصمیم ونیول شي. محمد عمر داودزی سرګند کړه چې د پاکستان راکټي بریدونه ناسم عواقب لري او که ونه درول شي نو مسؤلیت به یې د پاکستان د پوځیانو پر غاړه وي. ښاغلي داودزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه امنیتي غونډه کې وویل چې پاکستان دې د افغانانو له زغم نه ناوړه ګټه نه پورته کوي.
برشان گوش زد میکنیم که در صورت دوام
هغوی ته دا وایو چې د دې راکټي بریدونو د دوام په صورت کې به یې د هر ډول ناسمو عواقبو مسؤلیت د پاکستان د پوځیانو پر غاړه وي. له خپلې خاورې او خلکو څخه د دفاع توان هم لرو. هغوی دې زموږ له زغم څخه جرأت نه اخلي. زموږ صبر زموږ د ښه ګاونډیتوب ښودونکی دی، نه زموږ د کمزورۍ،
نه ضعف ما.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان پر ختیځو او جنوبي سرحدي سیمو د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري. د دې راکټي بریدونو له امله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودو ته اړې شوي دي. افغان امنیتي مسؤولان تاییدوي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو په درشل کې د بریدونو لا زور اخیستی. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی وایي کچېرې پاکستان د راکټي بریدونه بند نکړي نو د افغانستان خلک به پر وړاندې تصمیم ونیسي.
ملت ما از این راکت زنی ها و توپ زنی های
پاکستان زمونگ ملت ده پاکستان لدی راکت او توپ پیشتلو پتنگ شوه نور دیده بند شی که نه افغانان با مجبورش چی پا حقلی تصمیم مونیسی. هیل ده چی زمونگ خبر واوری او پا عقلانه دول فکر اکری
و عقلانه بیندیشن.
ده افغانستان پر خوره ده پاکستان ده راکتی بریدون و مسئله ده افغانستان پاکستان او ناتو پا دری ارخیز غندکی چه ده دوشنبه پورس پا کابل که جوڑ شوه هم مطرح شوه. تر دې وړاندې ځینو پاکستاني او چارواکو ویلي چې دا راکټي بریدونه دوی نه کوي، خو افغان چارواکي، څېړونکي او حتی عام افغانان دا د پاکستان د پوزکار او پر افغانستان د نوموړي هیواد سرګند تیری بولي.
و امرده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر عمر داودزی پاکستان ته خبرداری ورکړ که چیرې راکټي حملې پر د هیواد همداسې دوام وکړي نو ناسم عواقب به ولري. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له وسلوالو طالبانو څخه د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. تېره ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان د یمګان پر ولسوالۍ حمله وکړه چې له اوږدې جګړې وروسته د دې ولسوالۍ ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې پیښه کې پولیسو او وسلوالو طالبانو ته تلفات اوښتي دي. نور حال له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې له وسلوالو طالبانو نه د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له تیرې ورځې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیری د چهار شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د ملي اردو د 209 شاهین قلی اردو د سرتیرو ترڅنګ د کمانډو ځواکونه هم برخه لري.
پرون یو بجه باندې زمونږ د 209 شاهین قلی اردو د درې ملي وا یو مکمل کنډک الته ساحې ته لاړ دی. برالوه داغې نه زمونږ د کمانډویانو هم یو قوي ګروپ د سلو تنو په حدود کې هلته ورغلي دي. نن هم د قلی اردو قومندان تورن جنرال زلمی ویسا هم هلته سیمې ته رسېدلی دی، عملیات رهبری کوي. وروسته چې نتیجه معلومه شوه موږ به تاسو ته بیا خبر درکړو.
د ښاغلي وزیر په وینا د ولسوالۍ له سقوط وړاندې په سیمه کې یوازې کم شمېر ملي پولیس موجود وو. ویل کېږي تېره ورځ سلګونو وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په یمګان ولسوالۍ باندې حمله کړې چې له جګړې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه پرېښې او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې. د یمګان ولسوال نوروز حیدري ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ 10 بجې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. هغه زیاته کړه وسلوالو طالبانو په یمګان ولسوالۍ کې 10 پولیس نیولي او 45 نور هم د دوی په محاصره کې دي چې د برخلیک په اړه یې تازه معلومات نه دي ترلاسه شوي. ویل کېدل چې دغه ولسوالۍ له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو له ګواښ سره مخامخ وه. د راپورونو په اساس په بدخشان کې له افغان طالبانو سربیره ازبک، عرب او تاجک جنګیالي هم فعال دي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان یو بله ولسوالۍ کرام مومنجان هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې وه چې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې له طالبانو نه بېرته ونیول شوه. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت او غوښتل چې د سوریې جګړې ته له ایران څخه د لیږل شو افغان کډوالو برخلیک معلوم کړي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې یو شمېر افغان کډوال د ایران د سپاه پاسداران لخوا د پیسو په بدل کې د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته لیږل شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونه وایي چې په دې اړه د دوی څېړنې له پخوا څخه پیل شوي خو تر اوسه لازم شواهد نه دي ترلاسه کړي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په راپور کې.
د سوریې جګړې ته له ایران څخه د یو شمیر افغان کډوالو لیږل کېدو د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو، مدني ټولنو او بشري سازمانونو غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا مسأله د بشري حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو له اصولو سره په ټکر کې ده او باید چې افغان حکومت په وړاندې جدي اقدام وکړي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ډیپلوماټیک ادارې باید سوریه ته د لیږل شوو افغانانو برخلیک معلوم او د دلایلو په اړه یې وضاحت ورکړي.
دغه مهاجرینو استخدامول او د هغوی د اجرانو په توګه باندې نظامي کارکوونکو په توګه باندې استعمالول دا د نړیوالو قوانینو څخه خلاف ده. د دولت مشرتوب دې مسله کې باید یو تداخل ولري.
څو ورځې وړاندې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور ورکړ چې په ایران کې افغان کډوال د پیسو په مقابل کې د سوریې جګړې ته استول کیږي. په دې اړه د اندېښنو په لړ کې په اروپا کې د میشتو افغانانو د ټولنو فدراسیون د ایران سپاهي پاسداران ته یو سرخلاصي لیک لیږلی او له هغوی څخه په جدیت غوښتنه کړې چې د افغانانو له مجبوریت څخه نوره ناوړه ګټه وانخلي. د دې سرخلاصي لیک مخاطب د ایران د سپاهي پاسداران مشر محمد علي جعفری دی او پکې ویل شوی چې که ایران د خپل انقلاب د غزولو هڅه کوي باید له خپل مرګ څخه ګټه واخلي، نه دا چې مجبور افغانان د مرګ کندې ته گذار کړي. ولسی جرګې او مشرانو جرګې هم په خپل غونډو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او له حکومت څخه یې د جدي اقدام غوښتنه کړې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اردن کې د افغانستان سفارت لخوا له تیرو 2 میاشتو راهیسې د دې موضوع په اړه څېړنه پیل کړې خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ترلاسه کړې. دا چې ولې نوموړی په اړه وایي
د داسې مخفي رازونو اسکرنی ونی او سوریه ته د هغوی د لیږلو په اړه معلومات پیدا کول یو ستونزمن کار دی. هیله ده چې داسې څه نه وي، خو قوي معلومات یې باید موږ ترلاسه کړو او د ډیپلوماټیکو ادارو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنرۍ له لارې په وړاندې اقدام وکړو. موږ باید په دې مسله کې ډېر حساس واوسو.
په اردن کې د افغانستان د سفارت لخوا سوریې ته د افغان کډوالو د لیږلو مسأله ځکه څېړل کېږي چې افغانستان په دمشق کې سفارت نه لري. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې هم د افغانستان سفارت د داسې شواهدو په لټه کې دی چې آیا سوریې ته د افغان کډوالو لیږل رښتیا دي او کنه. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل که په ایران دا تورونه ثابت شي په وړاندې به یې لازم غبرګون وښیي.
د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې میشت د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې دا په جدي توګه وڅېړي، خو تر اوسه پورې کوم رسمي ګزارش او یا هم کوم موثق سند چې په دغه موضوع باندې د صحت او یا نه صحت دلالت وکړي موږ لاسته نه دی راغلی.
په ایران کې له افغان کډوالو څخه ناوړه ګټه اخیستنه او له هغوی سره زور زیاتی کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د ایراني ځواکونو لخوا ډېرې ورته سرغړونې شوې دي. کارپوهان وایي چې ایران له افغان کډوالو څخه تل د فشار د یوې آلې په توګه استفاده کوي او د کډوالو نړیوالو بشري حقونو ته پام نه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس په 2019 منځنۍ او څپو او دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام په وخت د افغانستان په وخت د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د چین په شانګهای کې نن د آسیایي هیوادو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د کنفرانس د مشرانو غونډه پرانستل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم ګډون کړی دی. غونډې ته د تاجکستان ولسمشر خبرې وکړې. د امام علي رحمان څرګندونې به د احمد شیبر په راپور کې واورو.
د تاجکستان ولسمشر له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد د کلک ملاتړ غوښتنه وکړه. امام علي رحمان نن په شانګهای کې د آسیایي هیوادو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو په غونډه کې چې د چین په شانګهای کې پرانستل شو وویل، موږ باید پرې نه ږدو چې افغانستان له خپلو ستونزو سره په یوازې سر مقابله وکړي. د تاجکستان ولسمشر زیاته کړه چې دا د ټولو مشترکه وظیفه ده چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانانو ملاتړ وکړو او د سولې، عدالت او پرمختګ لپاره د هغوی هیلې او غوښتنې درک کړو. د تاجکستان د ولسمشر د رسنیو دفتر د امام علي رحمان په وینا دا خبر هم کړی ده چې د پشانګهای کې نن وویل چې افغانان باید په یوې نوې غښتلې روحي زموږ ملاتړ احساس کړي او په کار ده چې د اوږدې مودې په مخ نړیواله ټولنه هم له دغه هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. د تاجکستان ولسمشر په اطمینان وویل چې د دغه شرایطو په ترڅ کې کولای شو چې بیا یو خپلواک، سولهییز، له تروریزم او د مخدر موادو له جنایتونو آزاد بریالی افغانستان ووینو. تاجکستان له افغانستان سره تر 1300 کیلومتر اوږد سرحد لري او د تاجکستان ولسمشر دغه پولیس ته په اشاره وویل چې هیواد په خپل سرحد کې امنیتي ستونزو ته اندېښنه لري او ټوله سیمه هم اندېښمنه ده. د آسیایي هیوادو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو د غونډې له اجنډا سره سم امام علي رحمان څرګنده کړه چې په آسیا کې ستونزې په یو ځای کې پیدا کیږي او بیا په بله سیمه کې رابرسېره کیږي. د تاجکستان ولسمشر وویل په ځانګړي ډول زموږ ځوانان له لوږې او بیکارۍ سره مخامخ دي او نړیوال تروریزم، د مخدر موادو قاچاق او د سرحدونو دواړو خواوو ته جرمونه زموږ ټولو ګډې اندېښنې دي. د تاجکستان ولسمشر زیاته کړه چې یو اړخ ته مو له نړیوال کېدو سره دا ګټه کړې ده چې اقتصاد وده وکړي، بل لور ته نوي ګواښونه زموږ د مشترکې پرمختیا مخه نیسي.
د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو په باب مو واورېده چې نن د آسیایي هیوادونو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د کنفرانس یا سیکا د مشرانو غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وکړې. افغان ولسمشر حامد کرزي هم په دې غونډه کې ګډون کړی او مخکې د غونډې برخوالو ته وینا وکړه. ولسمشر کرزي هم په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې او دغه راز د امن او ثبات ټینګښت په هڅو ټینګار وکړ او دغه راز له سیمه له هیوادو وغوښتل چې دغه هدف د رسېدو لپاره باید په خپلو کې همکاري زیاته کړي. ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو تفصیل به وروسته واورئ. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. افغان ولسمشر حامد کرزی د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د دې کنفرانس تر څنګ پرون وکتل او ویویل چې د افغانستان او روسیې ګډې ګټې د دې سبب کیږي چې د افغانستان راتلونکی حکومت له روسیې سره د اړیکو او همکاریو د لا پراختیا لپاره جدي ګامونه واخلي. ورته خبره ولادمیر پوتین په دې ډول وکړه چې نوی افغان ولسمشر ته هیله لري چې له روسیې سره اړیکې پراخ کړي. جمهوری ریاست کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ژمنه کړې ده که بریالي شي له امریکا سره به د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. په داسې حال کې کابل له موسکو سره څرنګه روابط ټینګولی شي؟ دا پوښتنه احمد شیبر له عبدالکریم حقانیار څخه د ملکې په پیل کې وکړه. ښاغلی حقانیار چې د روسیې له سیاسي چارو سره آشنا دی په ځواب کې وویل:
په داسې یوه جغرافیایي موقعیت کې قرار لرو چې موږ که غواړو که نه غواړو باید او ضرور ده چې له روسانو سره هم په یو ډول یا بل ډول باندې اقتصادي او سیاسي روابط ولرو. په دې برخه کې روسان هم موږ ته اړ دي. یعنې موږ خو د افغانستان خپل جغرافیایي موقعیت دا امتیاز افغانانو ته ورکړی ده چې د نورو هیوادو په شمول روسان هم موږ ته د مرستې لاس را اوښکي. زه فکر کوم چې موږ په اقتصادي لحاظ باندې یو بل ته ضرورت لرو او بې له اقتصادي مرستې نه موږ پرمخ تلای شو کچې غواړي او نه هم روسان هم عمر اخلاص لاس درلودلی چې لکه څنګه چې د دوی اراده ده.
تاسو ویل چې روسان هم مجبور دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د سیشن بی پورس په شانګهای کې له حامد کرزی سره د خبرو په وخت وویل چې هیله لري د افغانستان نوی منتخب ولسمشر له ماسکو سره د اړیکو د پراختیا لپاره هڅې زیاتې کړي. په داسې شرایطو کې چې افغانستان خپلې ګټې خوندي کړي او د افغانستان نوی جمهور رئیس د خپلې ګټې خوندي کړي، له روسانو سره باید تر کوم حده پورې روابط ولري؟
موږ باید په خپلو روابطو کې احتیاط وکړو. د هر هیواد سره چې وي، اوس روسان د امریکې له خوا او په تېره بیا د اروپایي هیوادو له خوا کوشش کوي چې روسیا انزوا ته ورکش کوي او پوتین په مجموع کې د روسیې هیواد داسې یو تلاش کوي چې وکولی شي په یو ډول نه یو ډول له دغه انزوا څخه ځان خلاص کړي او یا کم تر کمه اثر یې کم کړي. دغه کار لپاره تر ټولو ښه چاره دا ده چې روسان آسیا ته مخه کړي او په آسیا کې بیا مرکزی آسیا کې بیا افغانستان کوټلی رول لري او یعنې د افغانستان له لارې دی کولی شي له پاکستان سره روابط لري ان تر هند پورې او له ایران سره خو بې له غم روسان ښې چارې لري. نو سیاسي اقتصادي روابط ډیر مهم دي او تر څنګه یې په سیاسي لحاظ باندې هم موږ باید تیر هیر نه کړو او روسانو ته د یوه ښه همکار دولت په سترګه وګورو. لیکن دا باید له یاده ونه باسو چې روسیا له پخوانه یو معاملګر هیواد وو او د روسانو سیاستوال له پیله تر اوسه پورې ټول معاملګر دي. یعنی معمولا دوی انتظار باسي او عمل کوي. کله چې دوی محتاج وي دوی د مرستې لاس ورغځوي، کله چې دوی حاکمیت ولري بیا دوی در باندې پیری کوي. په دې لحاظ باندې فکر کوم چې افغانانو ته پخوانۍ تجربې ډېر څه ور زده کړي دي او د هغو تجربو څخه استفادې سره داسې حرکت باید وکړو چې هغه د افغانستان لپاره ګټور وي.
حقانیار صاحب، د آسیایي هیوادو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو غونډه تر ډیره د اجنډا له مخې د ټوله آسیا په برخه کې ده، لیکن په دې غونډه کې د افغانستان مسله یو ډول سیوری غوړولی دی. آیا فکر کوي لکه څنګه چې تاسو وویل چې روسیا غواړي چې آسیا ته مخه کړي، په دې غونډه کې هم روسیا لاس لري چې موضوع د افغانستان خواته کش کړي؟
به له شکه چې روسان په دغه شانګهای په غونډه کې تر بلهاري هیواد په نسبت باندې وښن رول لري. نو په هر حال باندې د ټولو فوکس د افغانستان په خوا په دې خاطر ده چې په افغانستان کې آرامي کولی شي آسیا ته آرامي وروبخي او ټول نړۍ ته آرامي وروبخي. تر څو چې په افغانستان کې کړکېچ پاتنی ورسېدلی، د دوی هیڅ ډول مخې په څه رقم ډول چې پوتین غواړي یا نور هیوادونه یې غواړي سرته نشي رسېدلی.
د سیاسي چارو کارپو عبدالکریم حقانیارو چې د کابل او مسکو ترمنځ د همکاریو د زیاتی دا پر څرنګوالي خپل نظر څرګنداوه. بیا هم په موضوع کې تمکی افغان ولسمشر لکه څنګه چې مخکې مو ویل حامد کرزی د سیکاپ کانفرنس کې ګډون کړی او څو شېبې مخکې هم د کانفرنس ګډونوالو ته وینا وکړه. حامد کرزی وویل د سیمې هیوادونه باید هغه دولتي دستګاوې وغندي چې له تروریزم څخه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د ولسمشر د ویندوی دفتر په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې د سیکاپ سرمشري ځکه د ولسمشر کرزی د څرګندونو جزئیات خبرې کړي چې تفصیل به یې اجمل اند وړاندې کړي. مهرباني.
ولسمشر حامد کرزی د سیکا په غونډه کې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو راټولو شو مشرانو ته په وینا کې ویل موږ ټول باید هغه دولتي ادارې په کلکه وغندو چې خپلو وړو سیاسي اهدافو او ګټو ته د رسیدو لپاره د تروریستي شبکو ملاتړ کوي، هغوی ته پټن ځایونه برابروي او مالي مرستې ورکوي. افغان ولسمشر که څه هم دا دولتي ادارې مشخصې نه کړي چې د کومو هیوادو دي، خو تر دې مخکې تل افغان چارواکو د پاکستان یو شمېر ادارې د تروریزم په ملاتړ وسلوالو ته د پټن ځایونو په برابرولو تورنې کړي. په آسیا کې د متقابل همکارۍ او باور جوړولو د تدابیرو په نوم د سازمان سیکا د مشرانو په څلورمه غونډه کې ولسمشر حامد کرزي وار بیا په سیمه کې د تروریزم پر ضد په ګډه همکارۍ ټینګار وکړ او وی ویل تروریزم دا مهال د سیمې امن ته تر ټولو جدي خطر دی. ولسمشر حامد کرزي زیاته کړه په داسې حال کې چې نړیوالو مرستو د افغانستان سره کومک کړی څو د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ په لور ګامونه واخلي، خو نوموړي وویل دا هم یو څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې دوامداره پراختیا او امنیت یوازې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو په همکارۍ ټینګېدلی شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې وویل افغانستان او ټوله سیمه نن د ترهګرۍ، توندلارۍ او تنظیم شوو جرمونو په څیر له داسې ګواښونو سره مخ ده چې په یو هیواد پورې تړلې نه دي. نوموړي په دې لړ کې ترهګري تر ټولو جدي ګواښ وباله چې د سیمې سوله او امنیت یې له خطر سره مخ کړی. ولسمشر کرزي په افغانستان، پاکستان او چین کې وروستیو تروریستي بریدونو ته په اشاره وویل دا د دې څرګندوی دي چې